په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. اوري چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې له وسلولو سره په نښته کې شاوخوا 100 تنه وسلول وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي چې د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره مسکو له وسلولو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له سپي الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام. د خبرونو سرته کې د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند امنیتي چارواکیو په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق پر معظمې ښار برید کړی دی. خبرونه. د افغانستان او ترکیه مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په یو رسمي سفر استانبول ته ورسید. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی وویل دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې د چلمړی تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو، دویم تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخي پوهنتون د رغونې په اړه ده. ولسمشر غنی تر دې مخکې په آذربایجان کې وو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او امنیتي ځواکونو د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې ده. په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو د دوهمې لواء ویاند عبدالودود نجرابي ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ افغان ځواکونو د بهرنیو پوځیانو په ملاتړ څه باندې 100 وسلوال مخالفین وژلې دي. په سنګین ولسوالۍ کې له څو ورځو را په دې خوا سخت جګړه روانه ده او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوال مخالفین د ولسوالۍ مهمو دولتي ودانیو ته نږدې شوي دي. تېره ورځ د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو هم ډاډ ورکړ چې د هلمند امنیتي وضع تر کنټرول لاندې ده او سیمې ته اضافي سرتیري هم لیږل شوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او قومندانان وژل شوي دي. د لوګر امنیتي قومندان داود احمدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په هغه ګډ عملیاتو کې چې تیر شپه د افغان کمانډو پوځیانو هم پکې برخه اخیستې وه، د څرخ ولسوالۍ په شیخانو کلي کې د وسلوالو طالبانو د قومندانان وژل شول. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د څرخ نومول شوی ولسوال مولوي اسدالله، د یادې ولسوالۍ لپاره نومول شوی امنیتي قومندان ملا شریف الله، ملا مزمل، ملا رهبر، ملا احمد او ملا فضل هغه کسان دي چې تیره شپه په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپلې یو ورځنۍ 500 نړیوالې مسابقې پیلوي. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې به دواړه هیوادونه په خپلو کې 15 ورځنۍ مسابقې وکړي. وروسته به د دوی مسابقې شلاوره وي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسابقې د افغانستان په غوښتنه کیږي. افغانستان له زیمبابوې د کرکټ د تیرو مسابقو دوی لړۍ ګټلې وي. زیمبابوې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري، خو تر کرکټ مخکې به نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د هند په کیرالا کې بنگلادیش د ملي ټیم په وړاندې د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبه وکړي. د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معزمې په ښار باندې چې د مخالفینو تر واک لاندې دی حمله کړې. دولتي ځواکونو په خپل پرونی د غبرید کې له توپخانې کار اخیستی او هیلیکوپټرو بیرلي بمونه غورځولي. د احمد په نامه د محلي رسنیو یو خبریال وویل هیلیکوپټرو په دغه ښار او شاوخوا سیمو یې څه باندې 40 بیرلي بمونه غورځولي. دغه برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بشار اسد د رژیم مخالفین تور لګوي چې حکومتي ځواکونو په دغه ښار باندې د اوړ مشمې په یو برید کې له یو زهرجن ګاز خکار اخیسته. ریپورټونه وایي چې د توغندیو د دغه برید په نتیجه کې د 15 کسو تنفس بند شوی او مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه سازمان په منځګړیتوب د لیبیا د جنگ د ښکېلو لوریو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت تشکیل لپاره د سولې او موافقه تایید کړه. لویدیز هیله لري دغه موافقه چې پرون د رایو په اتفاق سره تایید شوه لیبیا ته ثابت ثبات راولي او په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې له مبارزې سره مرسته وکړي. د دې موافقې مسوده د برېټانیا لخوا برابره شوې وه. په کې دا واضحه شوې چې د لیبیا د ملي یووالي راتلونکی حکومت باید د شمالي افریقا د دغه هیواد بشپړ استازیتوب وکړي. په لیبیا کې څو رقیب حکومت تونه د قدرت لپاره په مبارزه بوختي. د روسیې د تیرو د تیلو په خوانې سوداګر او د کرملین منتقد میخائیل خودروکوفسکی چې پرون په مسکو کې د نیولو حکم صادر شوی، خای په بریتانیا کې د پناه غوښتنه وکړي. خودروکوفسکی په هغه مرکه کې چې له بی بی سی خبره شو ویل زه په بریتانیا کې د پناه پر غوښتل اوغه ورکوم. د ماسکو یوې محکمې پرون په 1998 میلادي کال کې د یو سایبریایي ښاروال د وژنې د قضیې له کبله د نیولو نړیوال حکم صادر کړ. خودروکوفسکی بی بی سی ته وویل روسي چارواکي لیونیان شوي چې غواړي په غلطو تورونو دی بندي کړي. د ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دته د جدي خطر په سترګه ګوري. او د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی غریباشویلی په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې انتخاباتو ته تر یو کال کمه موده پاتې شوه. هغه ولسته په خپلې پرونی ټلویزیونی وینا کې ویل چې د صدارت له مقامه استعفا کوي خو د خپل هیواد د یو مخلص سرباز په توګه به پاتې وي. غریباشویلی وویل چې له صدارت استعفا کوي ترڅو ځوان نسل ته د ګرجستان د ځواني ولسواکۍ یو مثال وښيي او هغه دا چې حکومتي مقامونه موقتي دي. نوموړی چې په پاریس کې زده کړې کړي اوس 33 کلن دی. کله چې 2013 کال کې انتخاب شو اروپا کې تر ټولو ځوان صدر اعظم وو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مننه کوم. د ازادي راډیو نور پروګرامونه مه هیروئ.
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې او نښتو له کبله شاوخوا سل تنه وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکارۍ لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. پر دې موضوع مو له یوه تحلیل کوونکي سره هم خبرې کړې.
روسان په دې باور لري چې امریکا هم د داعش سره کېدي په مقابل کې دری جنا ته یو اندازې هڅه اړیکې سره کوي. د تصور کې دا یو پروژه ده.
د هند صدر اعظم د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. دوه اونیز پروګرامونه د نور مطالبو تر څنګ په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې دولت ضد وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په سنگین کې د ملي اردو د دویمې لوا قمندان ویلي دي چې پرون د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید له کبله د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل سوي دي. که څه هم وسلوالو طالبانو پرون ویلي وه چې سنگین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده خو حکومتي چارواکي دغه خبره نه مني او وایي چې اوس هم افغان ځواکونه په دې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. تفصیل د الیاس دایي څخه اورئ چې له لشکرګره سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. دایي صاحب، حقیقت څه دی؟ دا ولسوالۍ چا په ولکه کې دا او جنگ کوم ځای ته رسیدلی؟
ځان دغه ډېر ګران هم ده چې سړی دا معلومه کړي چې اوس فعلاً د ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو په لاس کښې دی. که د حکومت ځکه هلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي او د خلکو تګ راتګ هم ډېر سخت شوی دی. یعنې موږ ډېر کوښښ وکړو چې داسې کسان پیدا کړو چې د ولسوالۍ نه راغلي وي او سړی کیسه ځینې واخلي، مګر څوک تګ راتګ نه کوي او اکثره انسانان چې دي په خپل ځای پاتې دي. او دغه خبره چې ولسوالۍ مرکز نه چا په لاس کښې دی، څو شېبې وړاندې موږ د سنگین په ولسوالۍ کښې د ملي اردو د دومې لیوا د قمندان جنرال عبدالودود نجرابي سره خبرې وکړې. هغه ویلې چې تېره ورځ چې کوم بمبار د افغان کمانډوي ځواکونو او بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره شوی دی او کوم عملیات چې ځمکني تېره ورځ پیل شوي دي، د هغه وروسته جنګ بېخي په سیمه کښې کم شوی دی. هغه وسلوال چې په بازار کښې راټول شوي وو هغه د سیمې وتلي دي او د طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا هم وکړل. ده وویل
پښتون زخمي شول، بس ساعت کېدو د ساعت نفر مې راته عملیاتو یې هوایي شد بالای شم امشو نیروهای کماندو هم دیکام سرارت از سه نقطه از خدا وضعیت خوب است اولا امشو هم مطمئن شدم که تلفات درشان دوباره چرا بدبین شدم چون مرزلهوار.
بله دایی صاحب، په دې جګړې کې ملکیانو ته څومره زیانونه اوښتي دي؟ ځکه چې هلته خو هم د استوګنې زیاتې سیمې سته او ګڼ کسان هلته ژوند کوي. دغو جګړو د عامو خلکو پر ژوند څه تاثیر کړی؟
سنگین کې جنګونه د تېرو دوو کلونو راهیسې دوام لري او د دغه دوو کلونو په موده کښې بېخي ډېر زیات کورنۍ چې تر اوسه پورې د مرستندوی ادارو سره د کښې کار کوم هم نشته د خپلو سیمو وتلي دي او اکثره سیمې هلته ولسوالیو ته نږدې خپله یا د امنیتي ځواکونو قرارګاهو ته نږدې سیمې په کنډوالو بدلې شوي دي. او په تیر ونی کې واځ بریول سوالي کې جنگ دومره شدید شو چې تا دور سوالي او د کومندانی تر ودانی پر راورسېدې چې کله به وسوال طالبان د کومندانی او د سوالي په ودانی کې او کله به حکومت
پوځي چارواکي څه وایي چې د دغو ناامنیو د مخنیوي لپاره دوی څه پلانونه سنجولي دي ځکه چې جګړه خو تاسو یادونه وکړه چې ورځ په ورځ پراخیږي
د ایران چارواکي خاص ډول د حکومت وینډویان عمر زواک او د غرزند کومندانی وینډویان خپل د ایران والي چې کړه د رسمي سر مخکې دغه وایي چې عملیات په پلان کې لري او په ځینو سیمو کې لا هم عملیات روان دي چې د جملې څخه یو سنجین ولسوالي ده متعدد عملیات د اکرت په جرسو پیل شوي دي خو معلوم پرمختګ نه لري او خلک هم د همدې انتظار چې عملیات به څه وخت نتیجه ورکړي ستړي شوي دي او یو تر یو بریده بیا باور شوي دي د دې روانو عملیاتو پر پرمختګ باندې
ومردل چې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا سل تنه وسلوال وژل شوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په داسې حال کې چې په هلمند دغه ورځ د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې ناامني روانه ده او وسله وال طالبان بریدونه کوي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې د داعش ډلې خلاف جنګ کې د همکاري لپاره مسکو له وسله والو طالبانو سره رابطه کړې ده زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د داعش ډلې خلاف جنګ کې د روسیې او وسله والو طالبانو ګټې سره ورته دي تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري خود مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد شوي د منلو وړ نه دی
اگر دولت روسیا میخواین کې در مبارزه با تروریزم
کچیرې د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي نو یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي تر څو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو مخکې هم ناتایید شویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکولېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډېر نږدې سوي دي مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي د افغانستان حکومت وروسته په دې هکله څه نه دي ویلي دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي
ومردل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې مسکو د داعش ډلې خلاف له وسله والو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې زمیر کابلوف ویلي چې د داعش ډلې خلاف د جنگ په برخه کې د مسکو او وسله والو طالبانو ګټې شریکې دي شیبه مخکې مې د سیاسي چارو له تحلیل کوونکي او ورځپاڼه لیکوال اباسین بریال نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه په داسې وساس وخت کې چې داعش ډله په افغانستان کې د خطر یو زنګ بلل کېږي د روسي چارواکو دغه ډول څرګندونې څه پیغام رسوي
افغانستان د دې معنا لري چې ټول وخت په افغانستان کې یعنې د سي جګړه د نورو د ګټو روانه وه او هېڅکله په دې تصور نه دی شوی چې په اساسي ډول د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وشي او د ستونزو د محو شي بنا هم دوی کوښښ کوي آخري انتخاب وکړي او آخري انتخاب دا وي چې خپل سرحدونه ټینګي او د ځان په ضرر کې کوم امنیت دوی ته خطر دوی ته متوجه دی هغه باید محو شي پس او بروی در نومبر پر اوائل و تک با اسلام‌آباد که وفت هزانده به چینایان و ایرانیان و افغانستان ترمند وش و پاکستان و کربا و علتا پدی خبر وشوی که ممکن را کولیشو طالبان برسا تقویه کرو و اوگوی دایست مقابل که ودره و دک اغا دولت افغانستان که حاکم دی اغا دداسی چا متحد دی که دیشی من دی دنیاس با مشحق ولن او دایش پر زیر بانه نیو اسی جزره نکنی بلکه دیشی دایش مایست انده دولت افغانستان که دنن هم داغ اسی نظریاتی پر ازو خریدل چه تبلیغات کرو که در افغانستان دو اکمت زین چارو که دایش سر لار لری او دایش که داغ مسئول ورکول کیزی که دید منزنی اسی و فاخل است
در منزنی اسی هیوادونه لده جمله داغ از روسی چارو که وقت نا وقت په افغانستان کې د دایش ډلې له درک اندیشنه څرګندوي څه فکر کوي چې روسی چارواکي او نور هیوادونه ولې د افغان حکومت له طریقه د دایش ډلې خلاف پوځي یا نورې مرستې نه کوي
نه یوازې چې روسان د افغانستان په کله باندې په شک کې دي چې دغه دولت اوس حاکم دی دایش په برخه کې به دوی سره مرسته وکړي ځکه دا دولت د روسانو مخکې د امریکایانو متحد دی او روسان په دې باور لري چې امریکا هم د دایش سره دوی په مقابل کې دریځ نه ته یو اندازې حتی اړیکې سره رسمي دي تصور کېږي چې دا یوه پروژه ده البته دا د روسانو نظر دی همدا ډول د منځنۍ اصلا فعلاً موزری فامو اگر اندیش نه زیاد کسی در فعالی که دی بیر فرمشی زی بیر ناخت سر وقت ولی غلده که دی یا اتحاد را من ستیز دایش پر زید مبارزی دی پارا نوی لاری چاره برسی مگر روز بیا دی روسی دی بحره چار وزیر او ایل که وسلوم دی ازبکستان و ترکمنستان پر شمول دی دا غوی وادون و دی تگلار و دی غوی دی اسلامات و پارا با مشکل دی که دی هیچ علاقه مندی نلری که دی رسان و طرف آغا تلوالا که آغا ستزغار دا پارو که چی منگو کولا شو دایش منگانی اصیب خد باندې کنټاکټ راشو حتی دا سیند دغه ځای نه پیدا شو چې دوی غوښتل خپل سفیر دې سیمه ته سرحدي سیمه ته د منځنۍ اسیا راولي دي نو هیواد نه دي دې معنی سلامات د پاکستان په سیمه کې دا محدود دی یا غلی
بلې بریال صاحب په دې ورستوي کې د ولسمشر لومړی مرستیال بیا د ولسی جرګې دویم مرستیال او نورو چارواکو روسي ته سفرونه درلودل او له هغې هیواد څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دایش ډلې خلاف جګړه کې مستقیما له افغان حکومت سره مرسته وکړي دوی په افغانستان کې د دایش ډلې خلاف د روسیې د مستقیم مداخلې مخالفت کړی وو څومره عملی بریښ په افغانستان کې د روسیې مستقیم مداخله د دایش ډلې خلاف
په دغه سطحه کې دوی کومې هڅې کوي دا مستقیم د طالبانو سره دومره تماس نه دی لکه پاکستان چې کوم مهم رول لري تاسو وګورئ دغه تماسونه هم د پاکستان د تاریخ ټینګ دي ما تاسو د نومبر د اوایلو د پټې غونډې په هکله باندې وویل چې سمه باکې دا راشي او هغه په دې باندې پرېکړه کیږي او هغه ورځې کې په ځوابل کې حالات ډېر خراب وي د لومړي ځل لپاره په ډېره سخته یې دایشي طالبانو خپل منځ کې جګړې کولې رسانو نور دې نتیجې ته ورسې چې هغه حکومت په افغانستان کې د هغه ډېر متحد حکومت نه دی نسبت دې ته چې موږ کوشش وکړو دایش یوه بله ترهګره ډله باندې وو چې هغه طالبان دي د طالبانو په تقریه کېدو کې د ایران دپاره هم یو اندازه ګټې وي یو څه روابط ورته لري دوهم اساسي مسله دا ده چې هغوی کولی چې دایش هغه خطر چې مستقیم ایران ته متوجه دی هغه محو شي دغه د دوی شریکه چلواله جوړېدل او د طالبانو په سر باندې توافق ته رسېدل دویمه مرحله یې دا ده چې دوی وچې پر بل غږ کړی او دا رابطې سره مستقیمې شوي دي چې د پاکستان هر وخت کولی شي طالبان د هر چا په منځ کې وي
اهل افغان تحلیل کون کې ورس پانه لیکوال اباسین بریال و چې د دایش ډلې پر خلاف د روسي او طالبانو د اړیکو په باب خبري کولې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
د شاغه فنامه اوریدونکو له کندهار لیکي په هلمند کې روانه جګړه د اندیشنې وړ ده که کابل په هلمند کې د کلبند شو سرتیرو غمونه خوري معنا به دا وي چې مرکزي اداره له خپلو سرتیرو سره د زړه له اخلاصه خواخوږي نه لري خان محمد لیکي په هلمند کې له افغان قواو سره د هوایي ځواک ملاتړ ضروري دی له هوایي ځواک پرته دوی دومره مؤثره جګړه نشي کولای عبدالناصر خپلواک بیا د هلمند د ستونزې د حل لپاره په ولایتي اداره کې د اساسي بدلون غوښتنه کړې ده نعمت الله ارشاد لیکي د هلمند د نور سیمو په څیر په ناوي ولسوالۍ کې هم امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي د عبدالشاکر علیزي په نامه اورېدونکي لیکلي وسلوال طالبانو د هلمند د ولس سره په تېرو څوارلسو کلونو کې سخت ظلم کړی دغه ولایت یې له پرمختګ څخه لیرې ساتلی او د دې ولایت نسل نسل یې بې سواده کړ د مهاجر تکل په نامه اورېدونکي لیکلي چې د روزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان بیسیم شبکې خدمات ډېر کمزوري دي اورېدونکي د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده سمیع الله حلیمي کندر له پکتیا لیکلي د ښوونکو معاشونه کم دي په اوسني معاش د کور ګزاره نه کېږي هیله د افغان دولت د خوارو ښوونکو غم وخوري
ځینو لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د نورو مطالبو تر څنګ د هلمند ولایت پر جګړې هم لیکنې خبرې کړې دي د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپله تازهګڼې کې لیکلي چې د بریتانیا ځواکونه له افغان قواوو سره د مرستې لپاره په بیړه هلمند ولایت ته ولاړل. رسپانې لیکي په اصل کې چې د امریکا او ایتلاف پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، خو اوس هلمند د دې سبب سوی چې د بریتانیا ځانګړي کمانډو ځواکونه بیرته دغه ولایت ته ورسي. په مطلب کې راغلی چې د مساحت له مخې هلمند د افغانستان له لویو ولایتونو څخه دی، هم وسلوالو طالبانو او هم د حکومت پلویانو ته خاص اهمیت لري. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسېد او تصمیم یې ونیو چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، هلمند ولایت یې د پوځي پروګرام په محور کې و. دغه ورځ برتانوي ځواکونو هم تر ټولو وژونکې جګړه په هلمند کې درلوده. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلي هلمند ولایت وسلوالو طالبانو ته ځکه مهم ده چې د افغانستان تر ټولو زیات مخدره توکي پکې تولیدیږي او د دوی د عوایدو زیاته برخه جوړوي. بله دا چې هلمند ولایت له پاکستان سره پوله لري او د طالبانو رهبری هم په دې ولایت کې مرکز لري. په مطلب کې ویل سوي چې د رخام ډبرو تر ټولو لوی کان هم په دې ولایت کې شته چې وسلوال طالبان هم ورڅخه مالی ګټه اخلي. ځکه نو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مطلب له مخې د هلمند ولایت برخلیک د جګړې دواړو خواو ته مهم دی. د امریکا چپ فارن پالیسي خپرونې هم په خپل وروستۍ ګڼې کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي اوس د دې وخت نه دی چې افغانستان یوازې پرېښول سي. د مطلب په لیکوالو کې یو هم د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن دی. په لیکنې کې راغلي افغانستان به په 2016 میلادي کال کې له زیاتو چیلنجونو سره لاس او ګریوان وي چې په دغه هیواد کې په امنیتي برخه کې د امریکا پانګونې هم له خطر سره مخامخوي. په مطلب کې راغلي د افغانستان قواوې تر خپله وسه هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او توانېدلې په کندوز او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا وتنبوي. خو د مطلب په حواله یو قوي مځکنی ځواک نسي کولی، د هوایي ځواک اکمالاتي نیمګړتیاوو او د استخباراتو د نشتوالي تشه ډکه کړي. د فرن پالیسي په مطلب کې راغلي اغیزناک هوایي عملیات کولی سي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تحرکات شان کړي، خو اوس مهال وسلوال طالبان یوازنی ګواښ نه دي، بلکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم افراطیان پر ځانونو راټول کړي او په افغانستان کې د تهدید یوه سرچینه ګڼل کیږي. د فرن پالیسي په مطلب کې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته جلا اشاره سوي او راغلي چې په افغانستان کې باید روان وضعیت ټول منفي ونه ګڼل سي، ځکه په دغه هیواد کې ځینې پرمختګونه سته چې سړی ورته اشاره کولی سي. د ساري په توګه اقتصادي عواید، د اداري فساد په وړاندې مبارزه، د پانګونې په برخه کې راغلي اسانتیاوې او نور مسایل. په لیکنې کې راغلي د عراق او سوریې برخلاف سختریزې وسلول په افغانستان کې نه سیاسي صحنه او نه هم د جنگ میدان په خپل کنټرول کې لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د بحران د کمیدو لپاره نورو اقداماتو ته اړتیا ده، خو دغه تصمیم نیونې او اقدامات باید همدا اوس عملي سي، نه هغه وخت چې بحران د انفجار حد ته رسیږي او له کنټروله وځي. د فرن پالیسي په مطلب کې لولو دغه وضعیت په پام سره د امریکا او ناټو ځواکونه باید له افغانستانه توجه کمه نه کړي، ځکه اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان یوازې پرېښول سي. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي چې یو شمېر وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي. د دې ټولنې مشر د میلاد النبي په مناسبت جوړسو مراسمو پر مهال ویل چې اسلام د سولې او امن دین دی او هغه کسان چې په دې نوم تاوتریخوالی کوي باید مخه یې ونیول سي. تفصیل د سید کمل شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال یو شمېر ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي، چې افغانستان هم تر بل هر وخت د دغه افراطي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دغې ټولنې مشر سید عبدالله هاشمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم پر مهال وویل په داسې حال کې چې اسلام د سولې او امن دین دی، خو یو شمېر وسلوالې ډلې په لوی لاس د بدنامولو هڅې کوي. ښاغلي هاشمي د یادو ډلو فعالیتونه د افغانستان لپاره خطرناک بلل او وایي که چیرې پر وخت د چارې مخه ونه نیول سي دغه هیواد به له زیات بحران سره مخامخ کړي. نوموړي زیاته کړه چې د یادو ډلو یوازنی هدف د اسلام د نوم بدنامه ول دي.
در شرایط کنونی زیر چتر اسلام به خاطر بدنام ساختن
په اوسنی حالات کې د اسلام تر چتر لاندې د اسلام د بدنامولو، د اسلام د اهمیت او ارزښتونو د بدنامولو په هدف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تور حرکتونه پیل شوي چې یوازې هدف یې د اسلام او اسلامي ارزښتونو بدنامه ول دي.
بدنام ساختن اسلام و ارزش‌های اسلام است.
ښاغلی هاشمی د ټولو افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ او له هغوی وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوې خواته او په خپلو کې یو موټی سي. هغه وویل چې د اوسنیو ستونزو او ناخوالو یو لامل په ټولنه کې د اسلام د ستر پیغمبر د سنتو او پیغام نه عملي کول دي. نن د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې سره برابره ده. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له نن څخه 1400 کاله وړاندې په مکه مکرمه کې د قریش قبیلې د عبدالله په کور کې د نړۍ ته سترګې پرانستې. په ورته وخت کې په ولسي جرګې کې د کابل د خلکو استازی کبرا مصطفی وویل چې د اسلام پیغمبر د انساني ارزښتونو د ساتلو او د عدالت د ټینګښت په خاطر دې نړۍ ته راغلی دی. مصطفی زیاته کړې چې دا مهال انساني ارزښتونه له ګواښ سره مخامخ دي او څنګه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه کېږي.
به خاطر چې آمدی؟ به خاطر حفظ ارزش ها.
د اسلام پیغمبر په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ساتلو او خوندیتوب په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ژوندۍ ساتلو په خاطر راغلی دی، د ظلم د مخنیوي او عدالت په خاطر چې د اسلام د اصولو څخه دی راغلی دی.
اساسات اصول دین اسلام است.
د نورې نړۍ په شانن افغانستان کې هم د بیلابیلو ټولنو لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد مراسم ترسره سول. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت کلیزه د افغانستان په اکثرو سیمو کې د بیلابیلو مذهبي مراسمو او د قران کریم په ختمونو سره لمانځل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې د سړک غاړې بم چاودنه سوي چې په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون 3 کسان وژل سوي دي. سیمه ایزې سرچینې وایي چې په ټپیانو کې 2 ماشومان هم شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان پولیسو سیرما د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې سړک غاړې بم چاودنه شوي چې لږ تر لږه 6 کسان ته مرګ ژوبلاړولې ده. د دې ایجنسی امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې ایجنسی د انبار په خارې نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې 2 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 کسان مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځایي خبریال ګل محمد مومند چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې 2 ماشومان هم شامل دي چې دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په موقعه مړ دی. د سره سم 2 ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ 2 ماشومان نور هم ژوبل شوي دي. هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم معلومېدل کېږي.
دا ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوی ټول عام ملکی کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند ایجنسۍ کې په 13 ورځو کې دا 3 چاودنه ده. تر دې مخکې د روانې میاشت په 28 هم د دې ایجنسۍ په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو 2 بریدونه شوي وو چې 3 کسان پکې مړه او د ملیشیا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې 4 نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي وو چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پختونخوا ایالت ګورنر د مومند ایجنسۍ په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هند صدر اعظم د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. تمه ده چې د دې غونډې تمرکز به په دفاعي چارو او د انرژۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکاري وي. سلطان محمد سرور جزئیات لري.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسېد او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسی سوداګرو سره له غونډې مخکې د پنجشنبه په ورځ خبرو ته سره کښېني. دغه راز ټاکل سوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 15 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوی ډهلی او مسکو چې د سړې جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه د ولادیمیر پوتین په هکله ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولی سي اړیکې وساتي. خغلی مودی ویلی دی چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیا شنکر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او د غراز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاري هم څېړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د څېړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکیینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند د صدر اعظم د رواني لیدنې په ترڅ کې د $2 میلیارډ په بیه قراردادونه لاسلیک سي. هند په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد و، خو روسیه اوس له امریکا او اسرائیلو وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د $130 میلیارډ په بیه وسلې راونیسي.
له دې سره 10:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستانکزي نه اورئ.
د افغانستان او ترکیه مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي چې د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو، د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخي پوهنتون د رغونې تړون دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او امنیتي ځواکونو د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې تیره شپه د څرخ ولسوالۍ په شیخانو کلي کې د وسلوالو طالبانو 2 قومندانان وژل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپلې یو ورځنۍ یا 500 نړیوالې مسابقې پیلوي. د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق پر مازمی ښار برید کړی چې د مخالفینو په واک کې و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملي یووالي د حکومت تشکیل لپاره د سولې او موافقه تایید کړه چې په لیبیا کې به تطبیقیږي. او د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر او د کرملین منتقل میخایل خودروکوفسکي چې پرونی په ماسکو کې د نیولو حکم صادر شو وایي ښایي په بریتانیا کې د پناه غوښتنه وکړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو څخه واورېدلې. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي. خو تر هغه مخکې یو راپور لرو. تاسی ازادي رادیو ته ورسئ چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې په ګمرکونه کې د مالی فساد موضوع لا هم حل شوی نه ده، چې له کبله یې په میلیونونو افغانۍ عواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ورځي، خو افغان دولت وایي چې په دې برخه کې تدابیر لري. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې. راپور پسې وروسته د 19 پروګرامونه اوریدلی سئ.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د معافیت له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیل چې د ناټو سره یې قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړجاړی کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناڅي خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکي ترمنځ جوړجاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي. فرضاً که 100 ټنه وي، هغه 2000 ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبه په نظر کې له نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیل دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډۍ او وقینه بندرونو نوم اخلي، وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هېواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تېښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د ملیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیه وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړې وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له ذربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلي ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالي هدف چې زموږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چیرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
د هغه تړون له مخې چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هېواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردوونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هېواد ته راوارېدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردوونکي قراردادیان د هېواد د مالیې وزارت ته ورپېژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د مامور اعتماد قطعی ناټو د قمندانۍ د هغه معرفې لیک په اساس یوازې وزارت مالیه ته معرفي کوو. موږ فقط نقش زموږ نقش د معرفي کولو نقش ده. څومره هغوی واردوي، د هغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هیڅ کار نلرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیه ته معرفي کوو، خلاص.
په داسې حال کې چې د مالیې او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برأت ورکوي، خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي، په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان.
په افغانستان کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم دی. موږ اقتصاددانان ډېری د حل لارې لرو. له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي، د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هره سیمه کې پیژندل شوي دي.
ښاغلی سیحون وایي چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پریښي دي، تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي.
تر شنه آسمان لاندې در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
خبرونه هر شنبه د مازیګر له درو تر پنځو بجو خبري شي.
زیر آسمانه که بود
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري. خدای راستي که زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. دا بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونې مو د یو داسې اوریدونکو ستونزه راخستل چې د ګټې په هدف یو شرکت پرانیستو خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي. نو د خپل شرکت په تړلو کې لڅ ستونزه سره مخ ده.
زما نوم داوود دی، انجینر داوود. زما مشکل د لغوه د پاره دی، د شرکت لغوه. خو غواړم چې آخر مکتوب دی چې لغوه کیږي. زما هدف یوازې د لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم. د 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم. زما او رزم زما کار نه کیږي، دوی نه کوي، اجرات نه کوي. زه خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه او ما چې وکتل چې دا ګټه نه شو او تاوان موږ ته ورسول، د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم. زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې ثبت و، پروژه نیول ډېر سخت و، سرمایه غواړي او زموږ سرمایه کم و، ځکه زما په توانایي کې نه و. یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ دپاره تاوان دی، د دې دپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم. درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان وشو. زما اول کار خو په استاد دا چې جواز ورکوي، اول خو هلته زموږ کار بند و، بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست، بیا ګمرک کې د پلچرخي په لار کې دی، هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې. کارونه ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول، هلته مې وی 15 شپږ میاشت هلته کار زما کار بند و. بیا هملته څلور کال زما دوسیه ورک شو، هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو، د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال شو، کریانې کونه کې دلته انتقال شوی دی، تا دوه کال کېږي چې دلته انتقال شوی دی. دا مالیه دندگان دی یو بخش دلته دی، اوس کار دلته باندې او آخر دوسیه ورکو څلور کال ورکو او یو کال مخکې چې دا پیدا شو په آرشیف کې و. اوس زه غواړم چې د شرکت به لغوه شي او یو آخرین مرحله دا ده چې یو مکتوب لیکي چې په دې مکتوب کې لیکل شوی دی چې د شرکت کار خلاص دی، بندي. زه غواړم چې هغه آخرین مکتوب واخلم چې د لیکپکې ولیکي چې د شرکت کار خلاص دی، لغوه دی.
د انصاف پلټه کې
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د عوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخې ته کې خو ده. ښاغلی شیرزاد یې په اړه وویل:
د شرکتونو د لغوې په ارتباط باید ووایم چې موږ د شرکتونو د لغوې په اساس هیڅ مشکل نه لرو، په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی. ولی یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصفیه په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولی چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي. په لهذا هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي، بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسي کړو. په لهذا مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینې عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نه کړي. په لهذا موږ درخواست کړی د افغانستان سترې محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کیږي موږ ته اجازه راکړي شي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو او وروسته مالیاتي دیونی تصفیه کړو او لغوه ته یې ولیږو. په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په داوطلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري صورت حساب موږ ته راوړي او موږ چک کړو، نو هیڅ مشکل په مالیاتي اداره کې وجود نه لري. انشاءالله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوه ته لیږل.
شرکت صاحب دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورک ول. څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو سند ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز لري سره یې او پخواني فایلونه کافي هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورکیږي. که دا ورور مراجعه وکړي موږ ته موږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهېږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی صرف یوازینی موضوع هماغه چک د حسابات بانکی د شرکتونو وکړه موضوع حل شي مونږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لاغوي د پاره مونږ سره باقی پاتې دي دوی کارونه خلاصو او دوی مالیاتي دویم تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو د اواري برخه کې آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی مونږ ته راوړي نو په اسرای وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه مونږ تصفیه کوو او د دوی کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم مونږ ته راشي، دوی کولی شي سبا مونږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې مونږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري یو من هیست یو اداره چې خلک راځي او مونږ ته مالیات ورکوي، مونږ کاري پروسیجر رونه ډیر زیات ساده کړی دي او مونږ دوی سره همکاري او ترڅو چې وشو کولای شي یو خانه تجارت ته سهولت ایجاد کو، خلکو ته سهولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت عواید په صحیح توګه ټول کو، نو ټول عواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي عواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورځ تیر شي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا وه د انصاف پلټه کې د دې اونۍ خپرونه. تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم، ورځ مو نیکمرغه. خو په تلو تلو کې موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتئ: 0992390
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
ډېر زیاته مننه وزیر صاحب چې موږ ته مو بلنه راکړه او د مصیبې وخت مو راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې د ډېرو په ذهن کې دا سوال دی چې افغانستان د زراعتي امکاناتو له نظره ډېر غني او بډایه هیواد دی، فکر کوي ولې لا هم افغانستان نه دی توانېدلی په خپل ځان اتکا وکړي یا خودکفا سي له زراعتي اړخه؟ څه عمده مشکلات او خنډونه او ستونزې په دې برخه کې موجود وي؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډېر واضح دید ووایم، یا یو برنامه چې مونږ څه کارونه زراعت کې ورباندې سرمایه ګذاري وکړو چې د خلک ژوند کې، زموږ مالدار ژوند کې، زموږ باغدار بزګر ژوند کې تغییرات راوړي. لکه د آبیاري برنامه چې دي، مختلف پروژې، دوه درې پروژې چې د تیرو 15 کاله کې شروع شو، خو تر اوسه پورې داسې یو واضح برنامه نه و چې موږ آبیاري بخش کوم ولایت کې، کوم سیمه کې، کوم کانال باندې سرمایه گذاری وکړو چې زیاتر ځمکې کنټرول لاندې راوړي، د خلک د اوبو ته لاسرسی زیاته شي. په همدې شکل غنم په بخش کې واقعا سرمایه گذاري نه ده شوې. د باغونو میوجاتو چې د تازه میوه او وچ میوه په بخش کې هم باندې شان، نو چې که چیرې وګورو نه یوازې چې سرمایه گذاری نه ده شوې، بلکې موږ دا خبرې کوو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د زراعت له نگاهه هغه ظرفیت یا پوتنشل لري چې مخته لاړ شي. خو دې باوجود هم موږ هر کال تقریبا 4 میلیارد ډالره خوراکي مواد واردوو. دا واقعا د شرم ځای دی. خو کار باید وکړو چې هم داخلي مارکیټ ورتشته دی او هم خارجي مارکیټ ورتشته دی. نو باید د یو نیم زیربنا او سیستمو باندې سرمایه گذاري وشي.
بین اساس په نظر مشکل په کوم ځای کې و؟ آیا مخکینی حکومت توجه نه وکړي که مشکلات په بل ځای کې و؟ کافی اندازه بودیجه یا سرمایه موجوده نه و؟ څه مشکلات و چې د پرمختګ کافی اندازه نه سوی؟
دا خو ټوله ته معلوم ده څومره پیسې چې تیر از 14 کال یا 12 کال کې افغانستان ته راغله، بیا د دومره پیسې په دیش آیتونه شرایط بیا به نرازي. بدبختانه دا وایي زما پرداشتې یا خلکم ده زمون ټول هم دې باندې اعتقاد هم لرو چې زراعت د حکومت اولویت کې نه و، او په همدې شان د منابع دونر چو یا بینالمللي کشورونو چې افغانستان کې اوس دلته دی کار کوي هغوی اولویت کې هم نه و. دویم موضوع چې موږ یو ډېر واضح برنامه ورته مو نه درلود چې هغوی ته قناعت ورکړو چې دا ولې موږ ته مهم دی. نو نور بخشو کې ډېر توجه وشو. او پیسې چې وو هغه خواته لرو. تیره درې څلور کاله کې یا پنځه کاله کې زراعت خواته لږ توجه وشو، خو هغه توجه غیر منظم، غیر سیستماتیک او داسې یو واضح ستراتیژي او برنامه باندې نه وو. نو دا زما په نظر چې تر اوسه موږ دومره پرمختګ نه دی کړی، همدا دی چې واضح برنامه د سکتور لپاره نه وو.
تاسو چې د زراعت یا د کرنې د وزیر په توګه تقریبا اووه میاشتې کېږي چې ټاکل شوي یاست، په دې موده کې کوم اساسي کارونه چې مخکې نه وو سوي په داخل تاسو هغه اساس یې کښېښوئ یا تاسو پیل کړل، کوم دا ډول کارونه شته چې تاسو کولی شئ یادونه وکړئ؟
څو برنامې دي. یو دا ووایم چې هلکه چې مثال کې مخکې ما وویل چې واضح د آبیاري برنامې چې ټول افغانستان کې څه کار وکړو هغه موجود نه و. اوس موږ یو واضح برنامه دی ملی د آبیاري ملي برنامه چې ورته وایو، چې لرو چې هر ولایت کې کوم بند باندې ورکړو، د آبیاري بند وکړي، کوم منطقې باندې کار وکړو چې موږ ته ډېر مصرف کم تاثیر لاخلي د اقتصادي له نگاهنه موږ ته موثر دي. نو دا برنامه سره راغلو. په همدې شکل موږ غنو باندې چې موږ خودکفایي ته کوم کال کوي شو ورسېږو، یا کوم برنامه ولرو چې خودکفایي خواته نږدې شو یا ورسېږو، دا مخکې دا دید نه و. اوس د هغې هر ارخیز موږ مطالعه وکړو چې چېرې غواړو خودکفا شو، د غنمو او وړو لخوند له دید نه کوم بخشو کې باید سرمایه ګذاري وکړو. تحقیقات کې بذري تخمونو کې سیلو آسیاب هم دست طول باشو باندی هم در شکل اوز شمون دو بل برنامه باندی کار کو چه اول مستوده تکمیل شویده نهایی که گیر ردگم که روزو که ده باغداری ملی برنامه دی او ده مالداری ملی برنامه دی. ده برنامه دی چه مخی وجود ندر لود او مون تا یه واضح رهنمود دی رهنمایی که یه رخونه که چه مون دی عرصه که سنگ مختلار شو.
یو بل مسله چې تاسو د خپل کاري پروګرامونو د معرفي کولو پر مهال ویلی و هغه بزګرو ته د قرضې د ورکولو مسله وه، یا د قرضې د بانک د رامنځته کولو موضوع. دا کار تر کومه حده پورې مخته تللی دی او څومره ستاسو په نظر دا کار مؤثر او ګټور تمامېدای سي؟
موږ همدا اوس یو د قرضې یو پروژه لرو، یا برنامه لرو چې خپلو هغه بزګرو ته نه، خو اگه شرکتونه چه بازگر سر کار کهی لکه کوپراتیف وی یا زراعتی شرکتونه ای یا بانکونه ای اگوی تا قرضی پروگرام لرو، به این وقت که مون داخل مطالعات ما شروع کرده چه آیا افغانستان که ده انکشافی ده زراعت انکشافی بانک ایجاد اول یا خود کار ده که ندی مخ که دیر خیلی نتیجه های ور کرده سلوی پنزوز کال پخوا دیر مشوره مون ده بانک زراعتی انکشافی بانک دیر مشروع نفس او مطالعه کهو چه دی شرایط لپاره سنگ بانکی چاد کهو زمون یا برنامه ده قرضی شده آیا ده تبدیل کهو بانک ده یا سر ایجاد کهو یا بل نظام په نظر که هم لرو چه اغا مشکلات چه نور بانکونه ای در لود افغانستان که چه اغا غلطی تکرار نشی. نو ده خپل مطالعه کهو زکر بانکی چاد کهو لپاره باید دیر اغا فیزیبیلیتی استدی چه دی اغا سرمایه نیاز چه دی اغا طول دی بانی کار کهو بانک جانی سر مخابره کرده، USAID سر مخابره کرده، اغوی هم خپل دلچسپی خود دلی دیر شرط ده چه چه ده منطقی ده اقتصادی تمام شی او افغانستان اوسنه ی راتلون که شرایط که ده وشکای چې کامیاب
د افغانستان حکومت سمده مخکې له قزاقستان سره یو قرارداد لاسلیک کړی د غنمو د واردولو په ارتباط باندې. فکر کوي افغانستان ولې خپل نسی کولی د غنمو دور نه تولیدات ولري، او دا مشکل به تر کومه حده پرې دوام وکړي چې بالاخره افغانستان به د بهر څخه غنم واردوي، بیا به وکړی سي په خپلو پښو ودرېږي په لدې اړخه؟
لکه چې مخکې ما یاده کړه، بدبختانه تیره دیالاز کاره که دس برنامه بانده کار نوشه چه مونگ سنگ بکن کار که سه کارو نو که او بکن کار که ویش خودکفا شو. به این وقت که چه مونگ دا برنامه مو شروع کرده چه خودکفایی خودلار شو، خود مونگ اغا نیاز هر کال مونگ ده غنم و ورو کمبوز سر مواجه یو. دیالاز کاره که افغانستان تا غنم وارده دیده اغین مخکیم سکم خودکفا نو. وست تلاش مو دادی چه حکومت ولی دا تلاش کهی تلاش دادی چه یو سو ممالک نه چه افغانستان منظم یا خلق و یزمون تجاران چه غنم یا اولو وارده ای چه قزاقستان دی، اول درجه که قزاقستان دازی، پاکستان دی، ترکمنستان دی، ازبکستان دی، دا سلور اکثر ممالک دی چه یو نیم نور ممالک هم که دی خواه اکثر یا دوی نرازی واردیگی. چې ګندم واردېږي زموږ تلاش څه دی چې حکومت په هغوی سره خبرې وکړي چې اول کې قیمت کې ده لکه زموږ سره مراعت وکړي چې زموږ خلک عام خلک لپاره د قیمت راټیټ شي. دویم کیفیت یې اوس کوم غنم چې واردېږي اما یغې نه ښه کیفیت په ښه قیمت دوه معیار مونږ کله چې هغوی سره خبرې کوو قیمت او کیفیت که قیمت یې مونږ ته ښه کي او کیفیت ښه نه وي مونږ ته ضرورت نشته او که چیرې کیفیت ډېر ښه وي قیمت یې بیا زموږ خلک وس نه رسېږي نو دواړه په نظر کې نیولی مونږ دا کار وسره د تفاهم تر البته هغه یو تفاهم نامه او قرارداد نه و یو تفاهم نامه ورسره امضا شو چې مونږ اوس ګورو چې تر څو چې مونږ کفایي ته راتلونکی پنځه کاله کې رسېږو د خپل هغه نیاز د خلکو چې هغه ضرورت دی د ښه کیفیت غنم او اوړه کوم ځای نه وارد کړو.
ډېره زیاته مننه کوم وزیر صاحب په دې هم چې موږ مو وخت راکړ کوم مدام تشکر.
Yeah. عمر میں تیر شو پسارا لالیاں